درنو اوریدونکو سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا شپه یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیاتو فرصتونو غوښتنه کوي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو د سرپرست سفیر په توګه ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پرون رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکینګ ته رسېدلی او ډېر ژر به خپله دنده رسمن پیل کړي. که څه هم د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ترکیې، روسیې او ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د چین حکومت د وږې میاشتې په وروستیو کې جاوشینګ د کابل لپاره د خپل سفیر په توګه ولیږه چې شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ته وسپاره. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنجشنبه د طالبانو د مخالفانو د یوې غونډې کوربه و، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث وشو. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل یې پارولی و. تیره پنجشنبه د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دغه کنفرانس ته د طالبانو مخالفې څېرې وربلل شوې وې. د کنفرانس د ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود ویلي و هڅې یې کړې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغې غونډې ته په اشارې د سیمې له هیوادونو غوښتې و چې د افغانانو ترمنځ د فتنې ته لمن نه وهي. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د سوریې دولتي ځواکونو پرون دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پر یوه کلي د توپ ډزې کړي او د شپږو ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه نه کسان مړه کړي. په برېټانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله او د ملکي دفاع په نوم د سوریې اپوزیسیون وایي دغه کسان د اطلب ولایت په قوقفین کلي کې د زیتونو په ټولولو بوختو چې د توپ مرمۍ ووژل. دا د 2000 کال د مارچ میاشتې له هغه اوربند څخه تازه سرغړونه ګڼل کېږي چې د روسیې او ترکیې ترمنځ اوربند موافقه شوې وه. روسیې او ترکیه د سوریې په 12 کلنې کورنۍ جګړې کې د بیلابیلو جهاتونو ملاتړ کوي. او د نړۍ د کنګلونو یو لوی غر ایسبرګ تر څه باندې دریو لسیزو وروسته د سمندر له ژورو جلا او د جنوبي قطب په اوبو کې د حرکت په حال کې دی. د کنګلونو دغه غر که څه هم په 1900 میلادي کال کې له جنوبي قطب جلا شوی و، خو د سمندر په ژورو کې نښتی و. د برېټانیا د جنوبي قطب د سروې ادارې پرون شنبه وویل چې د کنګلونو دغه غر 4000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د نیویارک ښار 3 برابره لوی دی. اسوسیټیډ پریس آژانس د برېټانیا د جنوبي قطب د ادارې د کارکوونکي انډرو فلیمنګ په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د کنګلونو د دغه غر په تیرو کلونو کې ورو حرکت په حال کې وو، خو د ده په وینا اوس داسې ښکاري چې د بادونو او سمندري جریانونو له کبله یې سرعت زیات شوی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د پاکستان له چارواکو افغانستان ته په ډله ییز ډول د بې اسناده افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې.
په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه پلان وتړي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غمیزه پېښ شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا ډېره سړېږي.
له پاکستانه راستانه شوي ځینې کډوال بیا د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي.
دلته یخنه کې پراته او سر په نام نشته دی ماشومان دي حکومت دې بارې زموږ د کور غم خوري.
مصر وایي داسې مثبتې نښې لیدلې دي چې ممکن په غزې ترانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. په رواني وسعت کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د پاکستان له چارواکو یا افغانستان ته په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې. له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر څلور سوه زره ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل شوي. دغه کسان داسې مهال افغانستان ته لیږل کېږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل شوې او په افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې
د ژمی په درشل کې له پاکستانه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو د ایستلو په باب د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې بیا له پاکستانه د دې لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 4,00,000 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,000,000 اولکه یې بې اسناد دي. دغه بې اسناد افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کېږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل سوې او افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د دوی همکارانو له پاکستاني چارواکو د افغانانو د اخراج د بندولو غوښتنه کړې ده.
In October, Pakistan announced a plan to expel undocumented foreigners.
Pakistan په اکتوبر میاشت کې د بې اسناد بهرنیانو د اخراج پلان اعلان کړ چې اکثریت پکې افغانان دي. له هغې راهیسې له پاکستان نه ګڼ شمېر افغانان افغانستان ته روان دي. له اکتوبر میاشت یې شمېر تر 3,500 اوړي. په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه پلان وځنډوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غمیزه پېښه شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا
ډیره سړیږي. ځینو نړیوالو بنسټونو ویلي چې له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر 4,000 ډیر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل سوي دي. یحیی شریف د فراه ولایت اوسیدونکی دی چې وایي پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو پر سر له نړیوالو مالي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړي دي.
اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي.
حقمل د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دغه پاکستان چې کومه پریکړه د افغانانو په اړه کړې د وستلو په اړه، دغه هیڅ د منلو نه دی. دا یوه ظالمانه پریکړه ده او پاکستان د قانون له مخې هیڅ حق نه لري چې افغانان د خیبر پختونخوا او یا د بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دغه د افغانانو خپله خاوره ده، خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي، د هغو د دریځ نه، د هغو د وړتیا نه چې هغو ډېره په ټیټه سطحه وړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري تر څنګ ځینې نورو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو هم له پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج د بندولو غوښتنه کړې، خو پاکستان د غوښتنې نه دی منلي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر جان محمد اتسگزی ویلي چې د جنوري میاشتې تر پایه به تر 1,000,000 پورې هغه بهرنیان له پاکستانه وایستل سي چې د ده په خبره په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشت دي. دا افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کېږي چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې هوا په سړېدو ده او بېوزلي له مخکې هم په میلیونونو کسان ځورول.
azadiradio.com په داسې حال کې چې تازه راستانه شوي کډوال د سرپناه د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت افغانستان ته د کډوالو لپاره د ښارګوټو د جوړولو اعلان کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس ویلی دی چې د طالبانو حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی کډوالو ته د یو خرګوټی د جوړولو خبره کړې، خو دغه خرګوټو د جوړولو دقیقه نیټه نه ده مشخصه کړې. بلخوا له پاکستانه راستنه شوی ځینې کډوال بیا وایي هوا د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې سړېږي او دوی سرپناه ته سخت اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو. سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ به څه کوو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم آزادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه راکډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو. دلته د کورونو کرایانې هم ډېر زیات اوچت دي او اوس هم نه کېږي، نو دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره د مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم آزادي رادیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړې، خو څرګنده کړې نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دی وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیون څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400,000 افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228,000 یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه، یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپوښلي ځای کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خاطر اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپلو ټولنیزو شبکو کې د خپل اعتراض د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي چې یو ځل بیا د دوی په وړاندې د طالبانو لخوا د ترسره شوي تاوتریخوالي لپاره غږ پورته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
زنان افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمی کشند.
دا د نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په 4 نیټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤلې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
خوشنند
در تای دو سال حضور طالبان د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرون کې ډول زیات شوی او مرموز وژنې ځان وژنې او د طالبانو لخوا د خزو وهل ټکول صحرایي محکمې جبري ودونه او د ماشوم انجونو خرڅلاو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی بیلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نباید جامع جهانی سکوت کنه.
نړیواله ټولنه باید چپ خوله پاتې نشي او د افغانستان خزی له پامه ونه غورځوي او عملی ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپل ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې په کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
مصر وایي چې داسې مثبتې نښې لیدلې چې ممکن په غزې تړانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. په غزې تړانګه کې د څلور ورځني اوربند پر لومړۍ ورځ د حماس ډلې لخوا د 200 یرغمل شویو کسانو له ډلې څلېرشتې خوشي شول خو د یادې ډلې پوځي څانګې پرون اعلان وکړ تر هغو چې غزې ته د مرستو لاریو ته د تګ اجازه نه وي ورکړل شوې د نورو هغو یرغمل شویو کسانو خوشي کېدل ځنډوي. په پام کې و پرون د اسرایل 14 یرغمل شوي کسان د 19 فلسطیني اسیرانو په بدل کې خوشي شي. نور جزئیات په دې راپور کې
په داسل کې چې په غزې تړانګه کې څلور ورځنۍ اوربند درېیمې ورځې ته رسېدلې مصر اعلان کړی چې له ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوسني اوربند د غځېدو په باب اشارې ترلاسه کړې دي. د مصر د استخباراتي ادارې مشر دی رشوان پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې قاهره د څلور ورځنۍ اوربند د غځېدو لپاره له ټولو لوریو سره په پراخو مذاکرو بوخته ده. د اعلامیې په حواله په غزې تړانګه کې د اوربند دوام د نورو اسرایلي یرغمل سویو او فلسطیني اسیرانو د خوشي کېدو په معنا دی. بلخوا د جرمني خبري اجنس لیکلي چې په غزې تړانګه کې د لنډمهاله اوربند د موافقې په چوکاټ کې د یرغمل سویو اسرایلیانو او فلسطیني اسیرانو د خوشي کېدو لپاره د قطر یو هیئت پرون شنبه اسرایل ته ورسېد. دغه هیئت په غزې تړانګه کې پر اوسنۍ شخړې د څار لپاره د قطر د عملیاتي ډلې یوه برخه ده. د جرمني خبري اجنس د یو ډیپلومات په وینا چې خپل نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې ویلی دی دغه ډله باید ډاډ ترلاسه کړي چې په غزه کې نافذ سوی اوربند په کراری دوام کوي. قطر او مصر د غزې په جګړه کې د اسرایلي ځواکونو او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د اوربند له مهمو منځګړو دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د جرمني خبري اجنس در راپور لمخې که څه هم قطر له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري خو له حماس افراطي ډلې سره نږدې او پراخ اړیکې لري. کله وی خو مصر او قطر په غزه تړنګ کې د ټینګسیوی اوربن د څار هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو دفاعي چارواکي چې خپل نوم نه د اخیستی پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي د هند په سمندر کې د اسرائیل د یو شرکت پر کانټینری کشتی د شاهد یو سلشپور د شپنوم په ایران کې یو جوړه سوی مشکوکه بی پیلوټ الوتکه لګیدلې، خو د کشتی بدنې ته یې جدي زیان نه دی اړولی. افراطی ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل، چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطی ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل شوي، خو ځینې نورو اژانسونو د وژل شوو کسانو شمیر تر 1400 زیات یاد کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د ماسترۍ دورې ځینې هغه نجونې محصلانې چې وروستي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وې، خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې دا هیله هم پوره نه شوه. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو تر تړل کېدو سره وروسته تر اوسه د نجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولای خپله دا خوښي په یوازې ځان ونمانځي. په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو مخکې له پوهنتونونو غوښتي وو چې د هلکانو او نجونو فراغت غونډې باید یو ځای جوړې نه شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې وتړلې، ځینې داسې محصلان چې د ماسترۍ د زده کړو وروستی سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړی شوی وو او سږ کال بشپړ شو، وایي ناهیلي دي چې د ماسترۍ د زده کړو د بشپړېدو خوښي نشي لمانځلی. نازیا کاکړ چې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د مالدارۍ څانګه کې یې سږ کال د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، وایي د ماسترۍ د زده کړو ارمان یې پوره شو، خو د دې خوښۍ د لمانځلو ارمان یې چې په بې صبرۍ ورته په تمه وه پوره نه شو. هغې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه امسال توانستم دورې
له نیکه مرغه سږ کال وتوانېدم چې د ماسترۍ دوره بشپړه کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان همداسې ارمان پاتې شو. څرنګه چې هر محصل دې ته په بې صبرۍ په تمه وي چې د فراغت توره چپه د واغوندي او خپله فراغت غونډه کې ګډون وکړي، د فراغت غونډه یوه داسې ورځ وي چې استادان پر خپلو محصلانو او مور پلار پر خپلو اولادونو ویاړي، خو متاسفانه له همدې نیکه مرغۍ له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
محروم استم جای بسیار تاسف است.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولوله چې دا هم سږ کال فارغه شوې ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه سږ کال ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوی خو پوهنتونونه بندي له بلې خوا بندي زونه نجونې هم سره راټولې نه یستې چې وکولای شي ځان ته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه د پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي، خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شو. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وې، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نه شي اخیستلی.
درسونو د پای ته رسېدو په پار یو فراغت غونډه جوړه کړه او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خواندو هم شتون درلود چې په وروستي سیمستر کې موږ څخه خويند جلا شوې. کاش چې دا خوخي مو خپل خويند سره یو ځای منځلې وای زمونږ دا خوخي به یو په دوه شوی و.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي کنه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې د نجونې چې سږ کال فارغې شوي، داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نه لمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2022 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصلانو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې. سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه، او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین او ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې و تر لس کلنۍ پورته کته په سلګونه زره ماشومان واکسین شي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې، او د اسدآباد او جلال آباد په ککړو اوبو کې هم د پولیو وایرس شته. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسولین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې په کې به لس کلنۍ پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به و ورځې دوام وکړي، او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زمونږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لس کلنۍ پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پروتو سیمو ته نشوتللی، او لامل به په زرګونه کوچنین له واکسینو به برخې پاتې کیدل، خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنۍ لغټانو وغوښتل چې د فلج له بیلاج ناروغۍ څخه د خپل ماشومان او ټولنې د ژغورل لپاره ماشومان ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بیلا جناروغي ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني تند ده، او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبد الله او قومي مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته. د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وینو زمونږ او تاسو مسولین چې زمونږ او تاسو په سر کې دي د هغه به دې مخنیوي او دغه کړو
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کی چې د واکسینونه به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسدآباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
د خبرونې په دې برخه کې د داسې یو ښوونکي کیسه درته کوو چې په ځانګړې بڼه غواړي خپلو زده کوونکو ته تدریس وکړي. دا ښوونکی محمد الله مسعود نومیږي، او همدا ډول هیله لري چې د نجونو پر مخ د تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي کې د دریم ټولګي ښوونکی دی. د ده د زده کړې طریقه څه بل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي، خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پیغږوي، او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
یو ورځ د نظافت درس بیا څو شاګردان ته مې وښود، انځور مې چرته وښود، دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې و چې د دغه ماشوم چې د غاښونه مینځي هغه عینې ته دغه اوبه یې ولې خلاصې پرېږدې؟ خو بیا خلاصېږي، دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابون یې ولې دومره نږدې ایښی ده؟ دا خو بیا څریکې ورورځي که نه دوی په اصطلاح باندې. نو زه ډېر خوشحاله شوم که نه دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه، چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته، یو انځور ورته وښي، دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړوی شي او خپل منفی مثبت لیدلوری ډېر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د ده په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتېږي.
د دوی د خبرو د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه، په اول وختونو کې دوی دې سره نه بلد وي، یعنې کله به تختې مخې ته پورته شوي ډېرې خبرې نه شوي کولی. یعنې اوس که زه یو جینۍ پورته کوم، دوی حد اقل تقریبا درې دقیقې، دوه نیمې دقیقې، څلور پنځه دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی، وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي، نو دوی زه باورې یم په دوی باندې چې دوی به ډېر سترې سترې انسانانې وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او تحصیل راګرځولي، خو د محمد الله مسعود یو زده کوونکي حافظه هیله منه ده چې ښوونځی او پوهنتون دواړه ووایي.
زه غواړم چې دروسم پورې سیم پایم، زه غواړم چې پوهنتون نه پرېږه شم، غواړم چې په راتلونکي کې انجینر شم، خلکو ته مې خیر ورسیږي، موږ غواړو چې خپل هیواد ودان کړو.
د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې نجونې په ښوونځیو کې له منځنیو زده کړو په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولي دي، دوی په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې، مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورې، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شو. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خبرې کړي چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیاتو فرصتونو غوښتنه کوي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو د سرپرست سفیر په توګه ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پرون رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکینګ ته رسیدلی او ډېر ژر به رسمن خپله دنده پیل کړي. که څه هم د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ترکیه، روسیې او ځینو نورو هیوادونو تر څنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنجشنبه د طالبانو د مخالفو شخصیتونو د یوې غونډې کوربه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث وشو. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل یې پارولی و، تیره پنجشنبه د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دغه غونډه دغې غونډې ته د طالبانو مخالفې څېرې وربلل شوې وې. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې به واوري چې استرالیا د شپږم ځل لپاره 500 ورځې نړیوال جام وګاټه. تر نړیوال جام وروسته د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومه شوې. له هند سره لوبي کوي. د افغانستان د لیست ای سیالۍ او پایلوبه بوست لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې قطر او کویت ته سیالی بیللې دي. د کم عمر ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي او د خبرونه په دوی منی مې کې درته په نړیوال جام کې د استرالیا د بریا پر رازونو غږیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پات شي. پایله نړیوال جام کو استرالیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولی ګټلې ده. د استرالیا ټیم په روان نړیوال جام کې لومړی سره خنو زلیدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ بریا ته ورسید، خو بل اخره و توانید کوربه هیواد هندستان د جام په تر ټولو مهم سیالي فائنل کې مات کړی. سفیول استانګزی په دې تړاو رپورت چمتو کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالی ته د کوربه هند لزګونه زره مینوال په دې تمه ورغلی و چې لوبډله د نړیوال جام اتلولی خپل کړی، خو داسې و نشول.
He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانید د شپږم وار لپاره د کرکټ د یورزینیو سیالي نړیوال جام وګټي. هندستان چې تر پایلوبي لماتې پاته مخترغلی وو، د تمه خلاف په پایلوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په جواب کې کڅه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت لژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 113 او مارنوس 55 مهمې منډې وکړې. که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د استرالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د استرالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري و. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته 130,000 کسان د سیال ټیم په پلوي ناستو، هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه استرالیا وو.
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پایلوبه کې لوبېدل، ټاسک ګټل او دغه څورسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې څورسته پر خرازي بال بلوم دیږي، چې هر څونه ټارګټ موږ ته انځا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده.
په هندستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې خو ځلې د لدی ډلې په توپ وهنه کې ویرات کولی وسو 15 په تمنډي وکړي او توانه د دین نړیوال جام د سیالیو غره لوبغاړي شي. محمد شامی هم د وو لوبو لډلې د څلیرشتو وکټ په اخستو په جام کې مخکخ وکټ اخستونکې شو. د هند ملي ټیم سر روزونکی راهول دراوید ویل، هندي ټیم ډېری ښې لوبې وکړي خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو.
This is a quality of cricket that we play.
په کوم کیفیت چې موږ دی ټورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایو. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ خو. استرالیا په دې اتلولي سره د خپل نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسو. د غټیم په 1980، 1999، 2003، 2001 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلې دي.
وروسته له هغه چې د کرکټ 500 ورځې نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي سیالي هم معلوم شوه. افغان لوبډله به د 2023 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 14، 14 نیټو د هندستان ملي لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې درې نړیوالې شل ورځې لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر امیر وایس اشرف په دې اړه ویلي، له شک پرته د 2023 کال د سیالیو د تنظیم او لاسترړونو لاړخه غوره کالو. زموږ تمرکز اوس پر 2023 زیږدیز کال دی، ترڅو ملي لوبډلو ته پکې غوره سیالۍ تنظیم او دغه راز له اداري اړخه هم ډېرې لاسترړونې ولرو. نوموړی زیاته کړې ده، باید ووایم چې هندستان هیواد ته د دوی سفر له لاسترړونو ډک دی، چې په دغه سفر کې د یادې لوبلړۍ سربیره پر نورو راتلونکو لوبلړیو او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې اترې شوې دي چې ضربې جزئیات شریک شي. کرکټ بورډ وایي یاد سیالۍ به په هندستان کې د موهالی، اندور او بنگلور پر لوبغالو ترسره شي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او هندستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ اداري د یاد سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده. ټاکل شوې چې د یاد سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د راتلونکي ډسمبر میاشتې په 8مه نیټه پیل او تر 18مې به دوام وکړي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لوري د نومبر په 16مه د یاد سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. پیلان شوی لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفیولا ترخیل، جمشید خان زدران، خالد تڼیوال، اکرم محمد زئی، سویل خان زرمتی، رحیم الله زرمتی، نومان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علامه احمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داود زئی او خلیل احمد شامل دي. دغه راز حزب الله دورانه، علی احمد ناصر، محمد آصف، ناصر حسن، ادم خان او فهیم قسیمی په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی دي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د دسمبر په 8مه نیټه له هندوستان، دویمه لوبه پر 10مه له نیپال او دریمه لوبه پر 12مه له پاکستان سره وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کموم رضوانانو ملي لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې و. د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو رزنۍ او سیالیو پیلو به بوست زون وګټله. دغه پیلو به د نومبر په 16مه نیټه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شو چې په پیلو به کې بوست زون د امو زون ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پیلو به په چا بوست ګټلې وو توپ وهنه وکړه. یاد لوبډله د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 45 خورونو کې 36 منډې کړې وي. درویش اصولي د بوست لپاره 40 وهله او بلال ترین به 88 منډې کړې وي. امو لوبډله چې د لیگ پړاو په سیالیو کې تر ټولو مخکې وه په پیلو به کې 40 خورونه ولوبول، 200 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. لوبډل مشر یمین احمد زی او عبدالباقی د بوس لپاره 3-3 او سید شیرزاد 2 وکټې واخیستې. په یادو سیالیو کې درویش سلیم مخکخ منډه جوړونکې هم وو. هغه د 2 پر مټ 492 منډې کړې وې. دغه راز یمین احمد زی بیا د ټوپاچونکو په ډله کې تر ټولو مخکې وو چې 6 لوبغاړي سوځولي وو. د امو لوبډل مشر عبدالمالک بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او وکټ کیپر توپ وهونکي اساق رحیمی د ځوان لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ویلو ده چې دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو او بوس د دویم ځل لپاره یاده پیلو به وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې 4-0 له کویت ماته وخوړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام خار کې وشوه. دا د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دویمه لوی ماته ده. افغانستان تر دې مخکې د نومبر په 14مه د قطر له فوټبال ملي لوبډلې اته پر یو ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر لستونو سره مخ ده او د پخواني کویتي روزونکي تر ایستلو وروسته فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکي اشلی وست ووډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثره مخکښ او تکړه فوټبالران د فوټبال د فدراسیون په مشرتابه تور لګوي چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو فوټبال فدراسیون بیا دا تورونه ردوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه په دوی مینیمای کیو دلته درته د کرکټ په تر سره شوی 500 نړیوال جام مرکه لرو. تر ډیره د استرالیا د بری پرازونو د هندي لوبډلې د ماتې په لاملونو غږیدلی وو. د خبرونه میلمانه مو په خوانې لوبغاړه باطن شاب دریمزه او د کرکټ لوب شنون کې فرهاد فدائی دی. نور په مرکه کې ووري
فدائی سپتا سره تو وای چې په دې نړیوال جام کې د کومې لوبډلې مینوال وي او آیا دا سوچ ته درلود چې استرالیا به یو وار بیا د 500 نړیوال جام پایلو به وګټي؟
سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرنزی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوالو او غوښتل مو چې افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغه استرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورک او تقریبا موږ ځینې لوبه ګټلې ولا، خو موږ دا خبره هم مخکې کړې ولا چې که چیرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي هغه استرالیا ده. او همداسې اوسو چې استرالیا چې کله ناک اوټ سټیج سره راسي، نیمه پایلو به تر راسي، پایلو به تر راسي، دوی څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله په ځان باندې باور بیخي ډېری
او د هغه په ځان باندې باور او د څلور کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلو به او پایلو به ګټي. نو زما د خپل خوښې لوبډله خو افغانستان د افغانستان وا په دې نړیوال جام کې خو هغې پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی شي هغه آسټرالیا ول.
عبدالرحیم صاحب نن به دی اتمن پایلوبه لیدلی وی د دغسی پایلوبه تمه درلوده چې دغسی تر ډیره پوری یو ورخیزه پایلوبه تر سره شو. همداسې فکر دی کاوه چې یو ورخیزه پایلوبه به وي.
سلامونه سید صاحب تاسو ته فدای صاحب او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کید وایم. دغه فائنل په واره کې خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کو چې انډیا ټول میچونه چې کم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول میچونه ون سایډډ ګټلی وو. خو لکه فدای صاحب چې مخکې څنګه ویل چې آسترلیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې خدا نور کنډیشن یا نور هیوادونو کې چې دوی کوم لوبې کوي هغه هر وخت هر ټیمونو ته دغه سی یو ټف ټایم ورکړي حتی د ګټلو قابلیت لري. او آسترلیا چې سره کم کم بیک وکړه وروسته د شروع له دوه ماتو څخه وروسته چې هغوی سره کوم هغه کمبینیشن جوړ سو هغه د کمبینیشن جوړېدو وجه وه چې دوی دغه سټیج ته تر فائنل پورې راورسېدل. که تاسو وګورئ که دوی د ساوت افریقا سره کوم میچ وکړه په یو ټیم کې دوی داسې رای سار کړي وو داسې معلومېده چې ساوت افریقا دوی بیټ کولای شي او تقریبا دې ته نږدې وو. خو دوی چې سره کوم کرکټ کوي دوی کپتان چې څنګه هغه لیډنګ فروم د فرنټ کوي او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی هغه د ترافیس هید بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې واضح یو چینجز وو. نو دغه داسې نه و چې دغه هند بیخي داسې یا ایڈوانٹیج لرودو دی گٹولو نه آسٹریلیا چې تر فائنل راغلی ور دی مخری اته میچونه چو مسلسل یو گٹل دی هم میچ سوچ مسلسل یې گټی. نو چې هغه یو د یو ټیم د آسٹریلیا کتا سو دی پاس هیستری وګوري په دوی په سیمی فائنل او فائنل کې ماتول ډیر سخت ده. فکر کوم چې دوی یو ځل په فائنل فائنل کې ماسی وی دی هغه د 96 ورلد کپ او چې سریلانکا په پاکستان کې چې کوم ورلد کپ وسو حالت یې مات کړیو. نو دی آسٹریلیا پورا کمپلیټ ټیم دا دوی دی کرکټ ډیره پورا هیستری لري او پورا یو کمبینیشن سره راغلی.
همدغه سې د فدای صاحب په دې پایلوبه کې په ځانګړې توګه هغه څه چې ډیر زیات خلکو فکر کاوه هغه کراوډ و. تر سلو زرو ډیر خلک په لوبغالي کې نندارې ته ناست وو. حتما دغه عمر شور چې په لوبغالي کې وي دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تېر چې کله پاټ کمنس رسنیو سره خبرې کولې هغه هم دې خبرې ته یادونه وکړه. خو ویل چې زمونږ دغه سې لوبډله ده چې دا به ثابته کو چې مونږ تر تاثیر لاندې نه راځو. دا رښتیا هم اډوانټیج او د دې ترڅنګ کراوډ تاثیر لري په مقابله لوبډلې نننۍ پایلوبې خو د لچې تاثیر نه لري.
کراوډ به له شکه سره تاثیر لري. خو بیا تاسو راځي او د استرالیا په اړه خبره کوي او بیا دا وایي چې استرالیا بیخي جدا کرکټ کوي بیخي جدا کریکټر ده او دوی ډیر پیاوړي دي او په ټوله کې دی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاسه نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکوي. په نړیوال جام په پایلوبه کې لوبېدل ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجا کې دي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده. کله چې تا کپتان دی تا لیډر تا ته داسې یو موټیویشن درکوي ټول ډګ آؤٹ ته ټولو پلیرانو ته چې زه په تاسو باندې باوري یم. نو بیا زه فکر کوم چې هغه د دې باندې څومره شور هم سي هغه دوی بالکل اوري نه او نن دوی ثابته کړه د یو لکو څه ډیر مینوال دی کرکټ او ټول د هند مینوال پکې ډیر کم دی آسٹریلیا مینوال ول د شمیر سل نفر هم نه ښکارېدل پکې. هغه کې هم دوی هغه خپل باور وښودو او سلف کانفیډنس وښودو او ټول خبره دی کپتان څه ده چې کله کپتان په ځان باندې باور لري په خپلو لوبغاړو باندې باور لري نو نتیجه هم دغه د سي دومره غټ کراوډ هم بیا تاسو تر تاثیر لاندې نه راوړي برعکس دوی هغوی تر تاثیر لاندې راوړل. ګورئ داسې یو وخت راغی سي هند تقریبا نور لوبه بایلله په هغه کې هم په ټویټر کې او په نورو رسنیزو پاڼو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو دغه غوښتل سي کراوډ باید دغه ګیو اپ ونه کړي لکه لوبه بس نه کړي پرې نه دي خپل ټیم په شاته ودرېږي خو څو پکې پاتې نه وو. نو دا د سي آسټرالیا نه تنها نن د هند یو ولس لوبغاړو ته شکست ورکړ بلکې دغه د یو لکو څډیر مینوال سي په کراوډ راغلي ولغوي ته هم پکې شکست ورکړ.
یعنی یو ولس لوبغاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په لوبغالي کې ماتې ورکړم. دغه سي صحنه او ننداره وا تر ډیره پوری. عبدالرحیم صاحب د لوبغاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوبغاړو کې ډیر لوبیدلی، ستاسو لاند د کراوډ څومره تاثیرات پی په یوې لوبډلې باندې او هم اډوانټیج یوې لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکوي؟ خو یو شی باید هیر نه کړو چې دا د آی سی سی ایونټ وو، یعنی دلته تر ډیره پورې میدان یا وشتنځای د کرکټ نړیوالې شورا په خوښه جوړیږي، د هم سایټ په خوښه به نه جوړیږي، همدغسې به وي.
سائنسر دی هوم کراؤڈ ایڈوانٹیج ډیر زیات دی، یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک یې هغه تا مثال تا سپورټ کوي، تا ته چغی وهي، تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي. خو دا چې ته ایڈوانٹیج لري داسې بیرته لږ بیرته سایډ افیکټ یا داسې ایڈوانٹیج هم دا لري، ځکه چې دومره کراؤډ تر منځ لوب کول، دومره خلک هغه کول، او بیا چې تاسو باندې کله ته پریشر رایز کیږي، هغه پریشر بیا په دغه وخت کې هینډل کول دا سخت ده، ځکه چې استرالیا که تاسو قتل که هند بچی ته ځنه کول نو دا کراوډ به چیر کو دوی چغې وهلې، که چېرته به دوی وکټې لاړې نو دا خپله پلیئر یو رقم هغه کېږي، هغه ګوري چېرته دومره خلک مونږ ته ناست دي، دومره خلک مونږ هغه کوي سپورټ کوي، نو د دوی لپاره کله کله داسې راځي، یو وخت داسې راځي چې دوی د هغې له وجې پریشرایز کېږي. د وکټو په اړه که زه ووایم، د وکټې خو د آی سی سي په خوښه جوړېږي، ټول کنټریبیوشن د آی سی سي په کې، هند په دې کې هیڅ مداخلت نه سي کولای او نه پکې کوي.
په ورال په دې نړیوال جام کې هند داسې کرکټ وکړ چې هیڅ تر اخره پورې ونه ویل چې هند به دغه پایلو به ونه ګټي. څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو، هغوی همدا اټکل کاوه چې هندوستان به د دې نړیوال جام ګټونکي لوبډلې وي، خو په پایلو به کې هندي توپ وهونکي له پایله تر پایه پورې تر ډېر پرېشر یا تاثیر لاندې وو. ولې دغسې په ناک اوټ مرحله کې هند په خپل کور کې په خپل کراوډ کې دومره کمزور کرکټ نندارې ته وړاندې کړ؟
ساحل صاحب، کرکټ کې څو موضوعات دي چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو. د کراوډ خبره یا د مینوالو خبره څنګه چې جناب عبدالرمزي صاحب ورته اشاره وکړله، موږ تاسو خپل کتاب سے د قرآن کریم لو لوگ کی آیت دغه کی راغلی دي سے دعا طالب و المطلوب، یعنی کله کله دي قوت دي تعزف ګرځي دلی سي. دلته دي کراوډ شتون متاسفانه د هند ضعف دسی و ګرځي دو سي ایکسپیکټیشنز او توقعات بي خي زیات ول ده نه، او دا موږ ولې دسی دي ویراټ کوهلی په چیر مثلا لوب غاړی، د کی ال راهول په چیر لوب غاړی، منس کې ول خودوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باونډری نسوه وهلی، نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی، ځکه چې دوی بیخي ډیره زیاته توقع جوړه وه، او په مقابل کې آسټرالیا داسې اوسې هغه د کرکټ اصطلاح داسې نتنګ ټو لوز، یعنی د انډیا هوم ګراوند ده، د دوی هوم کنډیشنز دي، ډیره توقع د هند څخه کیږي، او د لومړي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې آسټرالیا انډر ډاګز ول، یعنی د هند په پرتله توقع د آسٹریلیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی. خو په ټول ټورنمنت کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیره ښه وه، په استثنا د ورلد کپ فائنل. فائنل کې د سیده نوی بال سراج ته ورنکه، او تر اوسه پورې نوی بال سره سراج ورونه کړی ول. سراج ورستی ورونو کې بیا دغه وګمره افیکټ نه پات کیږي چې څومره دای نوی بال سره بال کوي، برخلاف د اور محمد شمی ته ورکه، اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ کړ، خو که تاسو وګورئ هغه سي لګ بال زور سي، د سي دوه درې اور پیوسی بیا د کنټرول په نسبتا ډیری، او نوې بال سي اول د فضل ته تجربه کو، نو د زیاتې اکسترا منډې ورکړلې، مثلا لګ سايټ د بال وایډ لاړ خپل لاین او لګ.
دایي سردا د هم په بالینګ ورسته خبرې وکړو، همدا سي په بیټینګ برخه باندې به لګ فوکس وکړو، ځکه هم تر ډیره پورې د توپوهنې له اړخه لوبې ګټلې دي. له عبدالرمزي صاحب پوښتنه کوم، دغه وشتنځای چې خلک وایي سلو وشتنځای و یا ډیت وشتنځای و یا د بیټنګ لپاره مناسب وشتنځای نه و، دا په واضح ټکو که تاسو لیدونکو ته ووایي چې دغه سې وشتنځای څه معنی، سلو وشتنځای څه مطلب لري، څه معنی لري، ستاسې شننه په دې تړاو څه ده؟
سایل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکړه خلکو ویلي چې دا پیچ دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې نه راځي اپ اینڈ ڈاؤن راځي کله وکټ تا کله بال راځي که تاسو وکتل دي ځینې بالونه داسې چې هغه په څه رقم چې بیټسمین ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ ته راځي او زه به دې جنه پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې نه راځي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ نه هغه کیږي جګیږي نو دغسې یو کنډیشن سره دغه وکټ مخ وا که تاسو د آسٹریلیا بالنګ کتلې په شروع کې هغه چې کوم بالنګ وکړه په دغه وکټ باندې هغه چې تاسو وکټ هغه دغه د تاسو باندې لپاره ګټلې چې په شروع کې دغه وکټ چې وا دا د پس بولرانو د سپورټ لپاره و دی هغه پس بولران صحیح په شروع کې رنځونه ورکړل خو چې هغه چې د هغه کپتان چې سره کوم بالنګ وکړه کپټس کوم تاسو وګوري د هغه یو بال په خپل لیول باندې راته ان ایون راته که تاسو هغه د کې راهول اوټ وګوري هغه بال دی هغه تاویدل وګوري همداسې د ویرت کولی چې هغه غوښتل چې هغه ګایډ کې د تړمیان لپاره خو هغه یې نه راغی نو دغسې یو کنډیشن و دغه د پیچ که تاسو د هند بولنګ چیرته وګورئ په شروع کې چې هغوی د فدای صاحب د خبرې په تایید سره که چیرته په شروع کې هغوی چیرته په لاین لین کې بولنګ کړی او په یو ایریا او په یو چینل کې بولنګ کړی او دغه وکټ وه د دې جوګه وه چې هند دا 240 رنزه ډیفینډ کړي وو
یو بل څه فدای صاحب د هند په توپوهنه کې بیا هم وغږیږو کله چې دوی ویراټ کوهلی للا سورکر سریشایر لاړ بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سریا کومار یادو په ځای جدیجا رامخې ته کړ دوی به فکر کړی و چې که جدیجا وکړی شي دغه لوبه چې څنګه ولاړه ده که دې ته یو حرکت ورکړي او فکر کوم همدا به هدف و خو د یادو سریا کومار چې یو ډیر ښه لوبغاړی ده ولې په دې نړیوال جام کې د هغه پرفارم دومره ښه نه و اغه څو چې د دې پوزیشن وجبه و چې د مخکې په ډیر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په توپ وهنه تر هغه راته به چې سره شایر راغې د ورستا شپږم نمبر ته لاړ امدا وجبه او کڅ بل لاملونه کېدای شي
یو خو زه په کرکټ کې بهې د طرفدار نه مسه کوجریان دی لوب کې د آرډر شفل سي موږ د بنگلاديش لوبډال وکړل دوی مهدی حسن کله دریم راوست کله ووم راوست کله اتم راوست یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې راوست لوبډال هغه څه خراب وسره د افغانستان په لوب کې به موږ کتل سي کله کله موږ لوبغاړي شفل سول یو څوک به څلورم بیا به برت دریم کو بیا به پنځم کو نتیجه موږ ولیدل نو نن هم زما په فکر باید دوی په خپل لوبغاړو باندې باور خدل یو او سکای یا سوریا کمار یا دوی باید په موږ پنځم پوزیشن را لګل یو جدیجا ورسته پریخ یو جدیجا ورسته خپل لوب کول سو خو په دې حق لسی ول اسکای یا سوریا کومار صحیح لوب ونه سو کړی زه فکر کوم چې ډیر هغه دی T20 فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډیر غټه خبره ده دی ون ډے دی فارمټ پلیئر تر دی شلوریز دی لوب فارمټ پلیئر ډیر تفاوت لري ون ډے کې په باید وکټ باندې و درېږي بالونه فیس کې اننګز بیلډ کې دی ورسته بیا تیز بیٹنګ وکي او بل خبره ده چې نن وکټ سلو وا کدا سو ګورې جاش ازل ورسې څنګه دی اوټ کو څو زلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسی پیس به په بال باندې او دای به مازی ګایډ کې دای په سلوري زو شپږیزه وای او غیر ته مسلسل سلو بالونه کول او د هغه سچويشن ریډ نس وکړای نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کومار د کارکردګۍ مسله به دای سي دی غیر زیات دی خوخه لوبه T20 دا او سچومره ډیره ون ډی لوبي وکي نو هغه سورسته باندې بیا دل لپاره چمتو وي او بل دا د هین په هغه لاین اپ کې وستون زبل دا وسی دی دوی یو بیټسمین آل راونډر یا بالینګ آل راونډر هاردیک پانډیا انجرد سو لری سو دا په خپل په بیټسمینانو باندې یو تاثیر اچي چې تاسو ورسته څومره بیټسمینان پاتې دي ته څومره په ازادي سره لوب کولای شي چې کله تاسو سره دا تشويش شي ورسته ما سره بیټسمین نسته ته هغه خپل نېچرل لوب نه سي کولای او دغه بیک اپ نن سوریا کومار سره نو چې دغه وښ نه مګولې سي هغه تر اخره پورې بریدګر لوب ونه وکړلای راهول بریدګر لوب ونه وکړلای نو په ټوله کې نن د هند په توپه نه کې هغه دی یو بیټسمین کمای په جدي شکل باندې ښکارید
بالکل فدای صاحب د آسٹریلیا په د لوبډلې په ترکیب کا خبره وکړو په لوبډنۍ دوه سیالۍ دوی ډېرې سختې وبایللې هند ته سیالي وبایللې بیا سویلي افریقا ته سیالي وبایللې داسې برېښېدل په پیل کې چې آسٹریلیا ښایي داسې لوبډلې وي چې پای لوبې ته هم شاید ونه رسیږي کله چې د افغانستان خلاف بیا آسٹریلیا لوبه وکړه یعنی ډیره د توقع خلاف لوبه وګټله خو کله چې ټریویس هیډ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله او په نیمه پای لوبه کې هماغه ټریویس هیډ و چې ودرېد مهمه نیمه سلیزه ترسره کړه د سویلي افریقا پر وړاندې تر ډیره پورې د استرالیا په لوبډله چې خبره کیده د ډیوډ وارنر، میچل مارش، ستیف سمیت، لبی شاین د دوی اغیز ډیر خودل کیده په لوبډله. ټریویس هیټ داسې یو نوی څوک راووت، که څه هم له ډیره وخته لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډیر داسې تر نظر لاندې نه و. همدغسې به یي او پاڼۍ څومره مهمې ګڼئ د هغه په راتګ سره د استرالیا یو لس کسیز ترکیب جوړ شو؟
بالکل، ټریوس هیټ در اتاک سره د دوی ترکیب بالکل پیاوړی شو. لکه افریقا لو به ته وګورو غنه تن هسکور وک بلکې دوه وکټه هم اخیستل شو. افریقا هغه کمپلیټلی بیک فون باندې کړل په سیمی فائنل نیمه پایلو به کې مین اف د میچ شو، نن په پایلو به کې مین اف د میچ شو. بل د استرالیا لوبغاړي کو وګورې تاسو ری کې پانټینګ، ادم گلکرست او اوس ټریوس هیټ، دا غدري لوبغاړي فلس په پایلو به کې سلیزه وهله. که چیرته تاسو وګورئ ټریویس هیټ همداراز ورلد ټیسټ چمپینشپ سکل آسٹریلیا وګټه، همدغه ورته بیسټ پرفارمنس وکړه، همدغه ورته ټیسټ چمپینشپ وګټه، نو دا دوی خپل پلیران ګروم کوي، دوی په خپلو لوبغاړو باندې کار کوي. د غنن ریکی پانټینګ په تبصره کې خبره کوله سي دي څورسته سي دا پایلو به مونږ وګټله، زتی به آمادگی دی ته نیسو سی بل 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 تل ولید نړیوال جام سے 2020 کې په سوالی افریقا کې دا غبط څنګه غټو. نو دوی یو مکمل پروسه سره خپل لوبغاړي راوړي او ټریویسټ سکل راغې هم سلیزه ولا دا د سیلن پایلو به کې هم سلیزه ولا.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیزي خبرونه درنو ریدونکو د دېونه خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله ملشا.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.